السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې دي. نن د خالی ورځ او د 2013 کال د اگست 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د افغانستان، پاکستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریده دې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري مدیحه میرزادانه خبرونه وو.
السلام علیکم. ټټول اول په مکړه د خبرونو سټو کتا. په امریکا د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غونډه روانه ده. په سوات کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې دي. او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په اټلي کې د غیر پاتو کډوالو ذمہواري واخلي. تفصیل: د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غونډه د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په مشرۍ کې په سیلګری سیمه مری کې پیل شوې ده. په غونډه کې د مسلم لیگ نون ترڅنګ د پیپلز پارټي، متحده مجلس عمل او عوامي نشه پارټي مشران شامل دي. د غونډې مقصد د ولسمشر انتخاب لپاره شریک کاندید غوره کول دي. مخکې د ولسمشر کاندید په سر د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات وو. پاکستان تحریک انصاف ګوند د عارف الوی نوم ولسمشر چوکۍ لپاره نومول دی. د سپتمبر په 9 د ولسمشر ممنون حسین د واک موده سرته رسیږي. په عین حال کې همنن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د ګوند او د حکومتي اتحادیانو غونډه په اسلام آباد کې کیږي. د غونډې ایجنډا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو په ستراتیژي بحث کول دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د اگست په 15 ویلي چې د ولسمشر انتخاب لپاره امیدواران د ګول دورز پورې کاغذونه جمع کولی شي. د الیکشن کمیشن په بیان کې ویل شوی دی چې د ولسمشر انتخاب لپاره کاغذونه په اسلام آباد، پېښور، کوټه، کراچۍ او لاهور کې د ګول پورس د غرمې 12 بجو پورې جمع کېدی شي. د ولسمشر کاغذونو جاج به د چهارشنبه پورس کېږي او د زیارت پورس به د ولسمشر کاندیدانو حتمی فهرست خپریږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په سینټ کې سینیټر شبلی فراز د قائد ایوان په توګه نومول دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی ته په دې اړه د اگست پر 24 درخواست ورکړل شو. سینیټر شبلی فراز په 2015 کې له خیبر پختونخوا نه په سینټ کې منتخب شو. نوموړی په سینټ کې د سوداګرۍ او ټیکسټایل د کمیټې مشر دی. بلخو اپوزیشن ګوندونو په ایوان بالا کې د اپوزیشن د مشرۍ لپاره د راجا ظفرالحق په نوم اتفاق کړی او د هغه د نامزدګۍ درخواست یې د سینټ چیرمن ته ورکړي. د دغو درخواستونو په اړه فیصله تر اوسه نه ده راغلي. د خیبر پختونخوا سوات په بیلابیلو سیمو کې نن په درېیم ورځ هم د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد راوتلو مظاهرچیانو د خوازاخیله، مټه، اکبل او د نورو سیمو لارې د 100 لپاره بندې کړې وې. یو مظاهره کوونکی جمشید خان مشال ریډیو ته وویل چې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خود بجلی ورکونکو اداره وابډا دریز لري چې له مرکز نه د بجلی پیداوار کم دی ځکه په دغو سیمو کې لوډ شیډنګ کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم سورزی وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې مسله به په راتلونکي کې قابو عمومي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې د پوس په مبینه د زو د ځوان لک ته وژنې او او نورو کسانو د جوبلیدو پر ضد د نن د میرامشاه روختون مخې ته ځوانانو احتجاجي مظاهره کړې ده. لسیمه نه د پارلمان غړي محسن داوړ نن مشال ریډیو ته ویل
فایرینګ په نتیجه چې یو د میج مارګرای شهید شو او ونه را کسون دی هغه ځای یو کس سیریس تا مورتي ورغله په سپټال د پایز یو شو او نه راځي کوم شپه کسون دی هغه په باندې انجز دی زخمون دی زای په ځای راګدلی دی.
احتجاجیان چې ګنچمیر یزوانان دی غوښتنه کوي چې د ذمہوارو کسانو خلاف د قانوني کاروایی وشي او ځپل شو ته د معاوضه ورکړل شي. احتجاجیان تور لګوي چې کله دوی د همزونی سیمې د شنې خوړې پوستې ته ورسېدل نو له سرتیرو سره د تاوتریخوالي پس پرې پوز ډزې وکړې چې په نتیجه کې د مرګ ژوبله رامینځته شوه. دوه چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته د دې مرګ ژوبله او احتجاج پخلی کړي خو تر دا مهال د شمالي وزیرستان پوځي او ضلعي انتظامیه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پښتونخوا کې واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې د صوبایي کابینې لپاره یې د وزیرانو نومونه غوره کړي دي. پرون د یاد ګوند یو مشر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به لس وزیران او دوه سلاکاران سوګند کوي. د جولای 15 انتخاباتو پس تر دا مهال په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو پوره لړۍ سرته نه ده رسېدلې. چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې نن د افغانستان د الیکشن کمیشن دفتر سره نږدې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 2 وژل شوي او 4 ژوبل دي. چارواکي وایي د چاودنې په ځای کې په لسګونو مظاهرچیان موجود وو. مظاهره کوونکي د یو پارلماني کاندید په حمایت راټول شوي وو چې انتخاباتي چارواکو له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور نه اهله ګرځولي وو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وویل چې زخمیان هسپتال ته وړل شوي دي چې د یو حالت پکې نازک دی. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د اروپایي ټولنې پر هیوادونو غږ کړی چې د اټلی په ساحلي علاقه کې د غیر پاتې 150 کډوالو ذمهواري واخلي. ادارې له اټلی نه غوښتنه کړې ده چې په سمدستي ډول د کډوال له کښتۍ نه راوباسي. د یو این ایچ سی آر های کمشنر فلیپو ګرانډی نن په یو بیان کې ویل چې وخت راغلی چې د دغو خلکو مرسته وشي. نوموړي وویل دا یو خطرناک او غیر انساني عمل دی چې د کډوالو ژوندونه په خطر کې اچول کیږي او ریاستونه دا مهال د اوږدمهاله حل لپاره په سیاسي جنګ کې بوخت دي. دغه کډوال د اګست 6 راهیسې د اټلی د کیتانیا نومې ساحلي سیمه کې پاکستان کې دی او حکومت یې تر هغې کوزیدو ته نه پرېږدي تر څو چې نور اروپایي هیوادونه ذمهواري واخلي. او نن په زرګونو روهینجیا مسلمانانو د برما د پوځي عملیاتو یو کال پوره کېدو سره سم احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغو عملیاتو له امله په زرګونو روهینجیا مسلمانان بنګلادیش ته په کډه کولو مجبوره شوي وو چې وروسته هلته په کیمپونو کې پناه واخیسته. په کوټو پالونګ مهاجر کیمپ کې خلکو نارې وهلې چې موږ روهینجیا یو، موږ انصاف غواړو. دا کډوال د 300,000 زیاتو روهینجیا مسلمانانو برخه دي چې له برما یا میامار کډې کړې دي. د برما په پوستورونه دي چې تیر کال په اوړي کې د روهینجیا وسلوالو تر حملو پس په زرګونو آبایي روهینجیا مسلمانانو سره بد چلند کړو. برما دا تورونه ردوي چې ولسی وګړي په نخه کړی دي. داو د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال ته وکشه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو درهم په 2.40 روپۍ خرڅې کیږي او په 2.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.50 روپۍ او په 1.80 روپۍ افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 370 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی خرڅې کیږي او 338 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 28 او په کوټه کې 25 او 30 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د شمالي وزیرستان همزونی اوسیدونکو د خپل یو ملګري د وژنې خلاف راوتلي او د وژونکو ته د سزا غوښتنه کوي.
دریم ورځ بل کال کې مظاهره شي نکړلې د کرچو خلاف. بل طرف ته مقامي خلک دا غیا او ویل چې بار بار په میز باندې په کېره باندې چپه وال چې جام جوړې په کلی شي بار بار میز څنګهول کی.
د پاکستان تحریک انصاف غړي وایي د خیبر پښتونخوا نوې کابینه به ډېر زر سوګند پورته کړي.
ټوټل لس وزیران دي او دوه مشیران دي په روپۍ فیل دې نه پل کې دی. نو بیا به سیکنډ فیل کې څلور وزیران او درې مشیران به پاتې کیږي.
او د خیبر ضلع نه منتخب شوی د کامی سملې کړي وایي د سیمې د بې کوره کړل شو خلکو د مسلو په حل به کار پیلوي.
دغه شون دي ډیر خلک په انتظار دي د هغه چې کوم شهیدان شوی دي د هغه د معاوضه ان شاء الله ولزیز. موږ به کوشش کوو چې هغه خلکو له موږ یو داسې پیکج ورکوش.
د مشال تر څنګ یې واوري. تا تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې واوري د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غونډه د مسلم لیگ نون امشر شهباز شریف په مشرۍ کې په سیلګریز سیمه مری کې پیل شوې ده. په غونډه کې د مسلم لیگ نون ترڅنګ د پیپلز پارټي متحده مجلس عمل او عوامي نېشنل ګوند مشران هم شامل دي. د غونډې مقصد د ولسمشرۍ انتخاب لپاره شریک کاندید غوره کول دي. خو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې هم نن په یوه غونډه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ستراتیژي بحث کیږي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون پلی کړي. تاسو ته ستریمی شي وایم او په دې اړه څه وروسته تفصیل لرئ؟
ډیر مننه. اول که د اپوزیشن د ډلو په مری کې غونډې ته لاړ شو نو تر دې وخت غونډه جاری ده او څلور ګټې وشوې چې داسې ښکاري کې دي شي په ځینې مسلو باندې دوی لاس جوړجاړی ته او اتفاق ته نوی رسیدلې. نو تر اوسه پورې هغه خبری کانفرنس چې انتظار کیږي هغه هم نه دی شوی. البته مشورې روانې دي او د غونډې نه بهر داسې لیدل کیږي چې ځینې مشران د پیپلز پارټۍ لږ هغه وخت په وخت باندې بهر راوځي خپل منځ کې مشورې کوي بیا دننه ځي. خو ځینې ذریعې د غونډې نه داسې دا خبره کوي سره دی چې له دې تصدیق او تایید نشته چې کېدی شي یو کمیټه جوړه شي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې او په هغه کې د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ او دغه رنګې د ایم ایم ای د متحده مجلس عمل یو غړي په هغه کې شامل وي او سبا پورې ویل کېږي چې هغه ته وخت ورکړی شوی دی چې هغه فیصله وکړي چې کوم یو مشترکه کاندید د اپوزیشن د مخالفو ډلو له مخې راشي. لیکن دا خبره به وار بیا وکړه چې دا تر اوسه پورې رسمي خبره نه ده، باضابطه خبره نه ده، فیصله لا بهر نه ده شوی. لیکن ځینې ذریعې چې کوم دن په غونډه کې شریک دي دا وینا ده اوس هم انتظار دی چې خبری کانفرنس کې دوی خپل فیصله اعلان کړي. خدا سي ښکاري چې دا اجلاس دومره اوږد شو ځکه چې موضوع هم فقط د صدارتي انتخابات نه چې د ستمبر په څلورمه نیټه باندې کېدونکي دي دا هغې دپاره فیصله کېدونکې وه. بل په بنیګالا کې د عمران خان د وزیر اعظم په مشرۍ اجلاس هم دا وخت روان دی. هلته خو کاندید د مخکې نه اعلان شوی دی عارف ازوی د کراچۍ، لیکن هغوی ستراتیجي دا ده چې څرنګه دوی رائے او په صدارتي انتخاباتو کې خپل هغه امیدوار کاندید کامیاب کړي ځکه چې مقابله کچره اپوزیشن یو مشترک امیدوار د هغې مخې ته راشي کاندید راشي نو بیا به یو ډېره سخته مقابله وي. نو ځکه عمران خان هم نن دا غونډه رابللې وه چې د هغې ممکنه حکمت عملي به څه وي چې د هغې کاندید انتخاباتو کامیاب شي.
سمه د کور مودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته تفصیل درکولو. دلته به تاسو ته دا هم وایم چې د سپتمبر په 9مه بعد د موجوده ولسمشر ممنون حسین د واک موده سر ته رسیږي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دي چې پر ضد یې پرون په مختلفو سیمو کې احتجاجونه شوي دي. عام وګړي او بیا په ځانګړي توګه ښځې هم وایي چې د بجلی نشتوالي له وجې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. زو سواد چیرته چې په بیلابیلو سیمو کې نن په درېمه ورځ هم د بجلی د نشتوالي پر ضد خلک راوتلي دوی مظاهره کوي او د یو شمېر سیمې هم د څو ساعتو لپاره بندې کړې وي. دوی دا هم وایي چې بیرونه ورکوي او بیا هم لوډ شیډنګ دوام لري.
د سواد بیلابیلو سیمې چې پکې خوازخیله، مټه، دروشخیله، کابل او نورې سیمې شامل دي ولس د بجلی نشوالي په ضد احتجاجي مظاهره کړي. لوی احتجاجي مظاهره مټه کې شوې چې پکې د سیمې ولس مرکزی سړک تړلې وو او د بجلی ورکونکو ادارې واپډا په ضد نارې هم لګولې. مظاهره کې شامل یو مقامی تن جمشید خان په دغه محل وویل
چې بجلی نشته او د بجلی د نشوالي د وجې په کورونو کې اوبه نشته، ماشومانو ته تکلیف دی، د بجلی د تنګی تکلیف دی، ماشی دي دلته کې که وګورې راشي مټې هسپتال ته راشي دي او مټې هسپتال کې چې کوم مریضان پراته دي که برف یقین وکړو هغه د هغه لږ لږ مریضانو هغه د هغه ګرمۍ نه او د هغه ماشو د وجې نه هغه غریبان مرګ طرف ته روان دي.
مظاهرې ته د حکومتي پارټۍ پی ټي آی مقامي مشرانو هم ویناګانې وکړې. په دغه کې یو مقامی مشر سمر خان وایي
دا نه احتجاجي مظاهره چونکه د واپس خلاف ده
او خلک پدې احتجاج مجبور شوی دي چې بجلی نشته سلورم پنځم ورځ چې متواتر دی میشت نشته او بیا کې بجلی راشي نو ولټیج دومره کمزور دی چې د ډاکټر چې له خلکو پرتی نه موسیدل او چې موږ هم خلک دې خلکو سره ولاړ یو په احتجاجي مظاهره کې شریک یو او د خپل نوي حکومت ته مطالبه کوو چې په کم مطالبه باندې تاسو خلکو نه ووټ اغستل نو ان شاء الله په دې باندې به تاسو پوره کې خیر خېږي.
په سوات سیمه کې د بجلی لوټشټینګ په اړه مقامي د واپ ډغړی وای چې د مرکز لخوا بجلی کمه ده او بیا تارونه لوټ نشي برداشت کوله ځکه لوټشټینګ کیږي. په دغه اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان چې هم د مټي سیمې سره تعلق لري د اختر په دویم ورځ خبريالانو ته ویلي وو
220 کې ګرسټریټ باندې کار روان دی موږ ایکسپیډیټ کړل خو چا پیسټر هغه سي د په دې موضوع سره هغه پول نه پری یو پول مسله نیمه ده به ان شاء الله شي زه امید لرم چې روان سیزن کې به خلک د سوات خلک د بجلی په اړه باندې خي
د سوات مټي او نور سیمو ولس دړکه ورکړي چې کچري د بجلی لوټشټینګ لړۍ در روان ګل ورځې پورې کم نه کړې شو نو دوی به یو ځل بیا په احتجاج لاس پوری کوي او لوی لوی سړکونه به بندوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو څنګه چې مو وړاندې واورید چې په سوات کې خلک د لوډ شیډنګ خلاف راوتلي دي، دا شان د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دي چې پر ضد یې پرون په مختلفو سیمو کې احتجاجونه شوي دي. په دغو مظاهرو او احتجاجونو کې ښځو هم برخه اخیستې ده. د دوی غوښتنه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ د زر تر زره ختم کړي شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بجلی د نظم اداره وایي چې لوډ شیډنګ هغه سیمو کې کیږي چیرته چې د بجلی غلا یا کونډې اچول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کوستیر وسیدونکو شاهین بیگم وای چې په دیر کې لوډ شیډنګ ډیر شوی دی او هم دغه وجه ده چې پرون خزه او سړو د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی.
د واشنگ مشین کار دی دین علاوه کړو ته خپل ځان ته ماشومان ته استری کول مختلف الکتریک خوبه ته مشین خېجول پاس دا ټول د خزو ریکوایرمنټ دی چې دی پخلی باندې پخلی کوي تل کوي یخی وبا واورا فریج دا هیڅ اویلیبل نه
د سوات اوسیدونکو اشرف وای چې د لوی اختر په موقع د بجلی لوډ شیډنګ نه علاوه د کلی ترانسفارمر یې هم خراب شوی و کم چې د علاقې خلکو په خپل سم کړي.
دوه ګنټې بجلی نه او اکثر نیمه ګنټې لا یا 40 منټه لا راولي دا هغه نه پس بیا بجلی نه دلته کې صورت حال چې د بجلی ډیر زیات خراب دی. د دې لوډ شیډنګ نه علاوه بیا زمونږ ترانسفارمر چې دی نو هغه سر هم مزید خراب دی او په دې اختر کې هغه مکمل خراب او د اختر پشپه خراب شو یا بابوګانو په سیمونګر دي دون او هم بابوګان چې دین هغه په چوټې باندې ول نو هم نو بیا په کې خلکو په خپل مدد او بدیت باندې هغه کار وکړل او یو بل ترانسفارمر یو الته کې کار غوړو دا غنه ورو ول کوو نو کوټه کار چې دین هغه شروع کړل دي.
د پی خبر یو وسیدونکو اکرام الله د لوډ شیډنګ په اړه زیاتوي چې خلکو ځان د شمسي توانایي نظام جوړ کړي خو هغه هم د فریجونو لپاره کافي نه وي.
خپل باندې چې کوم دي لاری روبا سی د دې مسلو حل دی پاره د بجلی مسلې حل دی پاره یو پی ایس حل تکار کې چې مطلب ګڼټې دوا درې ګڼټې بجلی وی بیا ګڼټې زینو په خار کې گزاره کیږي. خو په کله کې کوم سمونګو باندې چې په سلې ګڼټو کې تقریبا 16 یا 18 ګڼټې بجلی نه وی نو په دې کې یو پی ایس هیڅ کار نه کوي.
حاجی دین محمد پټنګ او ډېر اسمل خان کې چون کوي وای چې د بجلی د لوډ شیډنګ د وجې د اوبو کمښت هم ډیر شي. دی وای د تیز یو کمی بجلی راتلو لکه بلې د بجلی سامانونو ته هم نقصان رسیدلی.
بولر خو خامخا ګرمي ده پوښه په پټان کې خو دا د اوبو مسله ده. اوبو وینا دې باندې دا د هغه ملي دا د اوبو ولا د کی ماشینونه دا دا خامخا خلک دې لګي چې اوبو نه په دا ته لګي نو هغه پوښه کې د شي کې پلم دی کوي یا مطلب چې دی دا ول د سکم سات نه وایي چې نو څنګه دی خو دا پټان کوي او بل دې لکان کې.
د خیبر پختونخوا د بجلی د نظم ادارې د پیسکو د پاور ډیسپلی د سانګي او چارواکي مشالې ډیو ته اویل چې پیسکو سبا پورې لوډ شیډنګ بند کړي دي. خو د بجلی د لوډ شیډنګ سلسله هغه ځای کې روانه ده چېرته چې د بجلی غلا کیږي او یا پرې کونډې اچول کیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د پارلماني غړو د ثواب دیدی فندونو ختمولو فیصله شوې ده. په غونډه کې د سرکاري دفترونو د ورځنی او کاتي کار بدلولو هم منظوري ورکړل شوې ده. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر په خپله پرونی خبري غونډه کې وویل چې د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم د اختر په ورځو کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ هم نوټس اخیستی. نور تفصیل د اصرار عالم مومن ناو.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په پرونی غونډه کې ځینې پریکړې شوې چې پکې د صدر، وزیر اعظم او د قومي اسمبلی او د غړو ثواب دیدی فنډونه ختمول اهم شامل دي. نوموړی وایي نن د کابینې تر ټولو مهم اعلان د ثواب دیدی فنډونو ختمول وو. تیر کال نواز شریف د 21 ارب روپو ثواب دیدی فنډونه استعمال کړي وو. صدر چې دومره عیني اختیارات نه لري نو هغه اهم شاوخوا د 8 ارب روپو ثواب دیدی فنډونه استعمال کړي وو. پر دې سربیره د اسمبلی غړو ته هم دا قسمه فنډونه ورکړل شوي. نو په مجموعي توګه په یو کال کې شاوخوا 150 ارب روپۍ د ثواب دیدی فنډونو په توګه لګول شوي دي. د اطلاعات او وفاقي وزیر ویل چې پر کومه منصوبه پیسې لګول کیږي نو لومبیا به په پارلماني کمیټې کې پر هغو بحث کیږي. یادوي چې لا هم د مسلم لیگ نن په مشرۍ د پخوانی حکومت غړو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. فواد چودري ویل چې په سرکاري دفترونو کې د ورځني اوقات کار بدلولو اهم منظوري ورکړل شوې کوم چې باوس د سهار له 9 تر د ماښام 5 پورې وي. د اطلاعات او وفاقي وزیر په خپل پرونی خبري غونډه کې ویل چې د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم د اختر په ورځو کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ اهم نوټس واخیست. نوموړی وایي د اختر په ورځو کې لوډ شیډنګ ډیر زیات شوی وو. وزیر اعظم ویل چې د دریو ورځو پورې صنعتونه اهم بند وو نو باید چې لوډ شیډنګ نه وای شوی. زما په خیال ښکاري داسې چې دا د بجلی د کمی نه زیاته د بجلی د ترسیل مسله ده او په ډېرو ځینو کې تخنیکي خرابي هم وه. د اطلاعات او وفاقي وزیر زیاته کړه چې په تېر حکومت تر ټولو زیاتې نیوکې هم دا کېدلې چې د توانۍ د نورو پلانټونو په لګولو زور راوړي خو د بجلی د ترسیل نظام یې نه دی ښه کړی. فواد چودري زیاته کړه چې حکومت به یې د پخواني حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژه سرته رسوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان میرام شاه خلکو احتجاج او مظاهره کړي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی د یو ملګري وجون کې تدې سزا ورکړل شي. مظاهره چان تور لګوي چې پرون غرمه د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې د لټون عملیاتو مشکوکه کسانو گرفتاری او کرفیو پر ضد لاریون کېدلو چې امنیتي سرتیرو پرې ډزې وکړې چې پکې یو تن وژل شو او نور ژوبل شول. د استخباراتي ادارو چارواکو د پیښې او په دې کې د مرګ ژوبلې پخلی کړې، خو بیا وایي چې دغه پیخه د بلوشو مظاهره چانو او امنیتی سرتیرو ترمنځ لنخوتو وروستو رامنځته شوی ده. تفصیل د سیلاب مسعود ناور.
د سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده محسن داوړ ویایي چې په دغی رنګ پیښه عمر ژوبلا بېخي تېری زیاتی دی. میژه او د دغی تېری زیاتی کلکه پښتنه کوو.
یو د میژه مرګرای شهید شو او ونه را کسون دی شایو کس سیریستا او نره چې کوم شپش کا سون دی هغه بابا نه انجز دی زخمون دی زای په زای لا کېدلی دی یو ته کولې ورکای د پښې د ویلا سه کولې د شپورا سه کولې د سوړلا سه کولې د چې کوم مرګای شهید شوای د دې طرف بیسا نو د خلاف ټول کوم مرچ شوای دا د دې کې احتجاج وی او چې سپرا د هغه افسرونو خلاف قانوني کاروایی نه میشوي کوم چې په دا واقعیا شمال ویس وی هغه یو کپټن چې د یو د ویونر چې د سره کوم سټاف او هغه افسرونو مينو میځي تا ورولاږي د هغه کوټ مارشل چې سپرا نه میشوي.
په ډیر اسماعیل خان او بنوښه د خفیا ادارو د درو چارواکیو چکومو خپل نمونه جوتول او ژغری کټ کول خوش نه کړل. د پخلی په مطابق پرون د جمعې په ورځ د قطبی وزیرستان ستر پنډغولي میران شاه سره نږدې د شنې خوړې په چک پوسټ د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کښې د امنیتي فورسز او په مظاهرې کښې شامل خلکو په منځ کښې تاوتریخوالی پیدا شه او د امنیتي فورسز سرتیریو په احتجاجیانو ډزونه وکړل چې په نتیجې کښې یې په احتجاج کښې موجود د تنکی عمر یو ژڼکی په هغه ځای مړ او ون نور پر ارژلی شول. پر ارژلی سمدستي د میرانشاه هسپتال ته ولېږدول شول چرته چې د یو پر ارژلی حالت اندېښمن وشولی شي. د احتجاجي مظاهرې او په احتجاجیانو د ډزونو او د مرګ ژوبلې دا پېښه څرنګ او ولې مخې ته راغله د سیمې نه یو خبریال نور برام په دغه بارې کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
موجوده صورت حال دغه راغی د میرانشاه بازار سره نږدې سر له جریدو چې پېښې شوې د همزوني قوم ورسره چې کوم آس پاس کلي دي هغې ټول خلک روغلي دي. مقامي خلک وویل چې د عید په ورځ باندې د سوا جوهات په بنا باندې په میز باندې کرفیو لګېدلې وه. میز اوله ورځ عید تېره کړې ده په کرفیو چې دویمه ما تېره کړې ده نو درېیمه ورځ باندې خلک یې مظاهرې شروع کړلې د کرفیو خلاف. بل طرف ته مقامي خلک یې دغه وویل چې بار بار په میز باندې په کرې باندې چپې وهل شي د همزوني په کلي شي بار بار میز تنګول کېږي. د هغې وجه نه میز مجبور شولې سړکې ته راووتې. په دې حکله باندې چې کله میز انتظامي خار سره خبرې وشولې نو دوی دا وویل چې کرفیو میز ځکه لګولې وه چې هغه دي چې درې کسونه چې هغه میز ته څه په وجوهات باندې مصروف وي د هغې په وجه سره میز هغه ګرفتار کړي وي نو مقامي خلک په هغې باندې احتجاج وکړلو.
دا د یادوي چې پرون د احتجاجي مظاهرې په دوران کښې د دتخیل میرانشاه په منځ کښې ستر سړک بند چې په کوم باندې د خلکو تګ را تګ په ټاپه ودرېدلی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د خیبر پختونخوا د نوې کابینې لپاره د لسو صوبایي وزیرانو دوه مشیرانو نومونه غوره کړل شوي دي او د تحریک انصاف ګوند غړی شوکت یوسفزی وایي په دویم پړاو کې به څلور نور وزیران او درې مشیران ټاکل کیږي. د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا نوې وزیر اعلی محمود خان د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ، خو لا تر دې دمه د کابینې نورو وزیرانو د خپلو څوکیو سوګند نه دی پورته کړی. په دې اړه تفصیل د غلام غوث ناورو.
د خیبر پختونخوا صوبې د کابینې لپاره په لومړي پړاو کې د لسو صوبایي وزیرانو او دوو مشیرانو نومونه غوره کړی شوي دي. دې لړ کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د تیرې شوې جمعې په ورځ د خپلې عهدې سوګند پورته کړی و. اوس پوښتنه دا ده چې یو اړخته په مرکز کې وفاقي کابینه ډیر زر وټاکلې شوه، خو ولې په خیبر پختونخوا صوبه کې کابینه دومره ډیر وخت واغیستل؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او کارپوه شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
ټول چې کوم دی نو هغه خو د پارلیمانی پاټه کې خلک کینی او هغوی خپلو کې فیصله وکړي چې یاره دا به وي دا به نه. نو دلته کې خو مسله دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف او ټول نظام چې کوم دی نو هغه خو فرد واحد دی. هغه فرد واحد چې کوم دی نو هغه به خپلې مرضی باندې هغه به دوی ته وایي چې دا به کوئ دا به نه کوئ. نو په دې وجه دا لیټ شو او نن چې کوم دی اختر هم ختم شو. پکار خو دا و چې دا څنګه د اختر نه وړاندې
په رسمي توګه د عمران خان لخوا د غورکړې شوې لسو صوبایي وزیرانو او دوو مشیرانو نمونه لا تر دې دمه اعلان شوی نه دی، خو د تحریک انصاف سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه کابینه کې د عاطف خان، شهرام خان ترکۍ، اشتیاق عمر، تیمور سلیم جګړه، ډاکټر امجد علي، شکیل خان، شاه محمد خان، اکبر ایوب او میا جمشید الدین په شمول ځینې نور نمونه شامل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د ماسیکر 15 بجې شوې دي. لاند خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه نن په مری کې د ولسمشر انتخاب لپاره په شریک کاندید راوستو باندې سلا شوې دي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مخکښ حسن اقبال خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر انتخاب لپاره د اپوزیشن ګوندونو لخوا غوره شوي متفقه امیدوار نوم به سبا اعلانوي، او په دې کې ټولو ګوندونو شهباز شریف ته اختیار ورکړی دی چې نوم اعلان کړي. بلخو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند او ائتلافي ګوندونو هم د ولسمشر انتخاب لپاره په اسلام آباد کې مشاورتي غونډه وکړه. د غونډې مشري وزیر اعظم عمران خان کول او د ولسمشر انتخاب لپاره په ستراتیژي خبرې وشوې. د پاکستان الیکشن کمیشن نن ویلي چې د ولسمشر انتخاب لپاره امیدواران د ګول د ورځې پورې کاغذونه جمع کولی شي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په سینټ کې سینیټر شبلی فراز د قائد ایوان په توګه نومولی دی. د سینټ چیرمن صادق سنجانی ته په دې اړه پرون درخواست ورکړل شو. بلخو اپوزیشن ګوندونو په ایوان بالا کې د اپوزیشن د مشرۍ لپاره د راجا ظفرالحق په نوم اتفاق کړی. د سوات په مختلفو سیمو کې نن په درېیمه ورځ د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي. د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد راوتلو مظاهرچیانو د خوازه خیله، مټه، کابل او د نورو سیمو لارې د څو غنټو لپاره بندې کړې وې، خو د بجلی ورکوونکې اداره وابده دریځ لري چې له مرکز نه د بجلی پیداوار کم دي ځکه په دغو سیمو کې لوډ شیډنګ کیږي. د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې د پوسټ په مبینه ډزو د ځوان لکته وژنې او نورو کسانو د ژوبلېدو پر ضد نن د میرامشاه روغتون مخې ته ځوانانو احتجاج کړی. احتجاجیان غوښتنه کوي چې د ذمهوارو کسانو خلاف د قانوني کاروایي وشي. دوه چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال ویډیو ته د مژوبل او احتجاج پخلی کړی، خو دا مهال د شمالي وزیرستان پوځي او ځلي انتظامیه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د اروپای ټولنې په هیوادونو غږ کړی چې د ارکی په ساحلي علاقه کې غیر پاتې او نیم سلو کډوالو ذمهواري واخلي.
لړن خبرونه مو د ملیحا میرزادانه اوریدل. اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د تعلیم د حاصلولو پس د ټولو غټه او سنگینه مسله د روزګار وي. ادارې مخکې لیکي چې نن سبا د انجینرینګ زده کوونکي هم مشکلاتو سره مخ دي. د انجینرینګ او طب زده کوونکي نه یوازې سخت مهنتونه کوي، بلکې په سکړو یې خرچې هم ډېرې کیږي، او د تعلیم پس بیروزګار کېدل یې د افسوس وړ دي. ادارې زیاتوي که اعلی ذهانت لرونکي او قابل خلک داسې مایوسۍ سره مخ وي، نو زموږ دغه قابل کسان به د ملک نه بتلو مجبوره وي. ادارې په وینا باید چې حکومت دې اړخ ته پام ورکړي، او هیله پکار ده چې حکومت به د غزه کوونکي مایوس نه کړي او د انجینرینګ په خالي سیټونو د قابلیت په بنیاد به برتیاني یقیني کوي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اختر په دویمه ورځ فیصل آباد کې یو پارېدلې ډلې د جماعت احمدیه شپږ کسان وژلي او ځینې جوبل کړي هم دي. دا پیښه په مبینه توګه د ماشومانو د شخړې له وجې رامخته شوې. ادارې کې راغلي چې د احمدیه ټولنې د معلومات تر مخه سخت کال د احمدیانو پر ضد 8 کیسونه رپورټ شوي دي او 9 کسان په جیلونو کې دي. ادارې په وینا چې د پیپلز پارټۍ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې چیرمین مصطفی نواز کوکر د پنجاب صوبې پولیسو مشر ته ویلي چې د فیصل آباد د اوسنۍ پیخې پلټنې دی وکړي، او بلخوا حکومت ویلي چې پلټنې به کوي. ادارې زیاتوي د پاکستان تحریک انصاف حکومت له به دا ښودل وي چې دا د ټولو پاکستانیانو نماینده ګوند دی، نه چې یوازې د خپلو ووټرانو. باید چې د دې پیخې ککړ خلک عدالت ته راوړل شي. ادارې کاږي چې کرکه خوروونکو پر ضد زغم نه دی پکار، که هغه سیاستوال وي، خبریالان او که په ټولنیزو رسنو خلک وي. نوی پاکستان به یوازې هغه صورت کې د ژوند کولو وړ وي که دا ټولو پاکستانیانو ته درناوی ورکوي. د فیصل آباد دغه اوسنۍ پیښه ښایي چې موږ اوس هم په پخوانی پاکستان کې یو. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا نوی وزیر اعلی محمود خان لاړخه د پېښور د پرمختیا او ورته پېښ د مشکلاتو جاج اخیستل د اطمینان وړ دي. ادارې وایي حکومت ته احساس کېدل په خپل سي خو دا وخت د لنډمهاله منصوبو سره د فوري ګامونو ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي پېښور کې د صفایي صورتحال د اطمینان وړ نه دی، د گندونو ځای کولو ضرورت په خپل ځای موجود دی، د تجاوزاتو خاتمه د روان ټریفیک لپاره ضروري ده، د اوبو د وتو نظام خراب دی، د پلاسټک په بوجو پابندي هم ضروري ده، او د سکلو اوبو لپاره د پایپونو لګولو نامکمله کار سرته رسول پکار دي. ادارې وایي چې د ټولو لپاره د موجوده وسایلو سم استعمال او د صفایي ذمېوارانو ته نور وسایل او افرادي قوت ورکول هم ضروري شوي ده.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې جنگ ختمولو لپاره امریکایي تګلارې په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په ایران امریکایي بندیزونو له وجې عام خلک ډېر زیات متاثر شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
فارن پالیسی مجلې کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو کال مخکې په افغانستان کې د جنگ ګټلو لپاره ستراتیژي اعلان کړې وه، خو په هغه تګلارې کې کامیابی په نظر نه راځي. مجلې د دفاع وزارت په راپور کې د شنونکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې ثبات او د طالبانو نفوذ کمولو ستراتیژي کامیاب نه ښکاري. مجلې کې د افغانستان حکومت په جون میاشت کې په وړو کې اختر کې له طالبانو سره اور بند کړی و. د دې وروسته په جولای میاشت کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خفیه ملاقات شوی و، خو د مجلې په خبره ځمکني حقایق مختلف دي. والو طالبانو په هیواد کې خپل اثر زیاتولو لپاره بریدونه لا نور زیات کړي دي چې پکې ولسی وګړو وژنه ډیره زیاته شوې ده. بل لور ته اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې هم لوی بریدونه ترسره کړي دي چې پکې په سوونو وګړي وژل شوې دي. فارن پالیسی مجلې کې په امریکایي ستراتیژي کې تر ټولو لوی نیمګړتیا د لری پرتو سیمو په اړه ده. مجلې د راپورونو په حواله لیکلي چې وسلوال طالبان لری پرتی سیمې په لوی خارونو کې بریدونه لپاره کاروي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر لوري پر ایران بندیزونو مقصد هغه هیواد په اقتصادي توګه یوازې کول دي، خو په دې هر څه کې ایرانی ولس خپل ځان یوازې محسوسوي. ورسپانه لیکي په ایران کې د هوایی سفر کرایه سو چنده سیوا شوې ده چې له وجې ایرانیان په سفرونو کې ډېر ستوندو سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې د ایران اقتصادي حالت ډېر زیات خراب دی، په هغه هیواد کې د کرنسۍ قدر کم شوی دی، د خوراکي توکیو بیې لوړې شوې دي، او له بهر راغلي دوایانې هم ختم شوې دي. د دې ترڅنګ ورسپانه هم ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې د اخبارونو چاپولو لپاره کاغذونه هم په ختمېدو دي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې زیاتره ایرانیانو لپاره دا یو ښه خبره نه ده، او په دې هر څه کې د دوی هیلې هم کمې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غونډه د مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف په مشرۍ کې پای ته رسیدلې ده. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون اسحاق ډار میډیا ته ویلي چې دوی د ولسمشر لپاره په یو امیدوار سلا شوي دي او دغه اعلان به سبا کوي. دا وخت یو ځل بیا موږ سره په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان د ټلیفون پرې کړي. تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم، او په دې اړه څه تفصیل لرئ؟
د غونډې د پای وروسته بیا د مسلم لیگ نون یو مشر احسان اقبال هغه خبریالانو ته معلومات ورکړي دي. د نننۍ غونډې کې هغه دا خبره کوي چې دوی په یو امیدوار باندې دوی په دې باندې متفق شوي دي چې متفقه یو مشترک امیدوار مخالف ډلې هغه په هغې باندې متفق شوي دي. البته اعلان دي نن نه دی کړی، او احسان اقبال وایي چې سبا به تر ماښام شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ډلې مشر هغه به د دې اعلان کوي، او هغه دا خبره وکړه. بیا وروسته پیپلز پارټۍ او بل مشر کایرا کمرو زمان کایرم دا خبره وکړه چې دوی وخت غوښتې دي چې دوی خپلو مشرانو سره نور مشوره وکړي، نو دوی ته وخت مورکې شوی دی او سبا به دا اعلان کیږي. بل احسان اقبال نور مسلو باندې هم خبرې وکړې، او هغه دا خبره وکړه چې د عوامي نیشنل پارټۍ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ته واخنه کیږي، دمکې ورکول کیږي، دوی په چا باندې تورونه لګول. البته دا خبره وکړه، او دوی دا هم دا خبره وکړه چې د نواز شریف خاندان ته چې هغه نن سبا داغي عدالتونه کې د نواز شریف سره د خپل لور په جیل کې دي، دوی دا دعوه کوي چې هغه ته قانوني حق نه ورکول کیږي. بل په شمالي وزیرستان کې چې کوم د دزو پیښه شوې ده چې هلته ځایي خلک وایي امنیتي ځواکونو په هغې باندې ډزې کړې، په خلکو باندې چا چې احتجاج کو د ځینې خلکو د نیونې خلاف، نو هغه احسان اقبال د هغې ډېر زیاته غندنه وکړه، مذمت یې وکړه.
نو دا فقط مختصر خبرې جرنالستان
سمدا سمدا ډیره مننه کور موادان اوریدونکو تاسو تفصیل اوریدلو چې د مسلم لیگ نون غوند یو مشر احسن اقبال نن میډیا ته ویلي چې دوی د ولسمشر لپاره په یو امیدوار سلا شوې دی او دغه اعلان به سبا کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې یو شمیر ریپورتونه او زمونږ د په پاکستان کې زمونږ همکارانو نه نیخ په نیغه تفصیل اوري. اوس هم زو یو بل ریپورت ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دوی دواړو په د پاکستان او د امریکا په خو اړیکو سره باندې هم خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسرار عالم منور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا خبره رد کړه چې ګینه د اگست په 28 د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان دننه د فعال وسلوالو خبره شوی.
زه دا عرض کوم چې کوم تاثر مخې ته راغلی او چې پرې هغو یو خبر پاڼه هم جاری کړي چې د عمران خان او پومپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان دننه د ترهګرو د فعالیت خبره شوې، نو دا د حقیقت برعکس ده.
دا برعکس حال کې دا چې وړ مورزه د امریکا د منوچرو وزارت د خپل دی بیان دفاع وکړه چې پومپیو عمران خان ته د پاکستان دننه د فعال ترګرو پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي اوس پاکستان د غرب محبوب نه دی پاتې شوی او په نړۍ کې نوي اتحادونه جوړ شوي او باید موږ پر هغو پوه شو. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې د پخوا په څیر نه دي پاتې شوي.
امریکا او پاکستان کې دو طرفه تعلقات کی اهمیت سے
د امریکا او پاکستان ترمنز د دوړخیزه اړیکو له ارزښت انکار نشي کېده. دا ډېری مهمه دي. له امریکا سره اړیکې زوړ حالت ته د راوستلو لپاره به په افغانستان او هلته کې موجود د امریکا په اړتیاو پوهیدل وي، ځکه چې په افغانستان کې امریکا موجودګی لري او هلته یې ډېره سرمایه‌کاری هم کړې. نو کچېره مونږ له امریکا سره اړیکې پراخول غواړو نو موږ ته به د افغانستان په اهمیت او ضرورتو پوهیدل وی او چې زمون کوم تقاضی دي نو په هغه با دوی پوهو
او جو هماره تقاضی هه وو همیں انہیں سمجھانے ہوں گے.
د پاکستان بونسر وزیر شاه محمود قریشی په خپل پرونی خبری غونډه کې ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به خپل رول لوبوي.
افغانستان کی سټیبلیټی
موږ به د ته ګورو چې د افغانستان په ثبات کې څه رول لوبول شو، ځکه چې د افغانستان امن زموږ د امن لپاره ضروری دی.
امن او استحکام کې لپاره ضروری دی.
د پاکستان بونو چور وزیر دا هم ویل چې حکومت چې غواړي له هندستان سره اړیکی خېکړي.
هندستان پاکستان کې تعلقات په تعطل تھا.
د هندستان او پاکستان په اړیکو کې په خوا ځند وو او اوس هم ځان دی او مونږ ته قتل دی چې مخکې بسنګ زو مونږ له خبرو ډډه نه کوو. که هند یو قدم مخکې راځي نو مونږ به دوه قدم مخکې ورځو. مونږ مثبت اشاره ورکړي.
شاه محمود قریشی ویل چې د امریکا او ایران ترمنځ له موجوده کړکې چا دوی خبر دی. د په خبره ایران د دوی گاونډي هیواد دی او دوی ورسره اوږده پوله لري او دوی په ایران کې امن غواړي. قریشی په خپل پرونی خبري غونډه کې دا هم ویل چې پاکستان لوړاندې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د ناقانونه پیسو ترګر ډلو تمویل د څار په خړ لیست کې دی او حکومت به یې په دې لړکی دلته څه کول وي، ځکه چې دوی نه غواړي اسلام آباد په تور لیست کې واچول شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویل چې د پاکستان د ټولو ادارو ترمنځ خپلمنځي مکالمې یا ډایلاګ ته اړتیا ده چې دا رنګ ټول یو موقف خپل او بیا یې نړۍ ته وړاندې کړي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو څنګه چې موړان دی واره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا خبره رد کړی چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنس په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیت په اړه خبرې شوې دي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو پروفیسر اعجاز خټک وایي په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له پرونی خبري غونډې داسې ښکاري چې د پاکستان د بهرنیو او دفاعي چارو پالیسي به همداسې روانه وي. نوموړی وایي د تراګرۍ په اړه د پاکستان تګلاره واضحه نه ده. بلخوا په پېښور کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخر الاسلام له دې سره اتفاق نه کوي. تفصیل یو ځل بیا د اسرار عالم منو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي اوس په نړۍ کې نوي اتحادونه جوړ شوي او باید دوی پر دې ځان پوه کړي. د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو پروفیسر اعجاز خټک وایي کېدای شي چې د شاه محمود قریشی اشاره دې ته وي چې ګنې پاکستان د امریکا برعکس له چین، ایران، روس او ترکی سره نږدې شوی او کېدای شي دا د دوی په ګټه وي. خو خټک وایي ښکاري نه چې دغه هېوادونه چې زیاتره پکې له اقتصادي بحرانونو سره مخ دي د پاکستان ضرورتونه به پوره کړي. د پاکستان بهرنیو وزیر د هم ویل چې امریکا سره د اړیکو ښه کول لپاره به دوی ته په افغانستان او هلته کې موجود د امریکا په اړتیاو پوهېدل وي. خو پروفیسر اعجاز خټک وایي پوښتنه دا راپورته کېږي چې آیا پاکستان تر اوسه د امریکا په اړتیاو نه دی پوه شوی. نو خټک وایي له دې داسې ښکاري چې پاکستان غواړي هله به خپلې پالیسۍ بدلوي چې امریکا ورته د دې ضمانت ورکړي چې په افغانستان کې به د هندوستان د اغیز مخنیوی کوي.
چې د پاکستان انټرس افغانستان جنبي هغه د کوم چې انډیا ته افغانستان نشي انټرس لري هغه ګارانټي وایي او پاکستان وي موږ تاسو سره مدد کوي تر هغه غړي خلاف هغه ته انډیا اثر کمول د پاره به یو انډیا ما خل د امریکای وستلی او نه باغل تیار دی دا پالیسی د بدلون څه اشاره ما ته پکې نه ښایي.
د برسال کې دا چې امریکا او افغانستان په وار وار پاکستان ته ویلي چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد له طالبانو سره ملاتړ ختم کړي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل پرونی غونډه کې دا هم ویل چې هیواد یې له هندوستان سره اړیکې ښه کول غواړي. خو اعجاز خټک وایي د بهرنیو چارو وزیر دا ونه ویل چې اړیکې به څرنګه ښه کیږي.
دا وایي چې او کشمیر موږ اختلاف دی په دې به خبرې اترې کوو او نور چې کوم تجارت یا نورو کیسو باندې اختلاف شته پاکستان خاص کر انڈیا سر خپل تعلق کشمیر سے تگلے ہو کہ کشمیر میں تعلق کی پروگرس دی ہے تجارت تگ رہا تک بوری اور انڈیا تا لار ور سول افغانستان تھا تک دائر سے بند کری آیا اگی نظام بیلئی کو نہ بیلئی اچھی ہوائی نہ بیا بوائی کی پالیسی بدل سوا
خود پیخور پونتون دا پاکستان مطالعاتی مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام بیاوائی چی دا بانو چور وزیر لپرونی سرگندوانو خوشبین دے او کی دیشی چی د ګاونډي هیوادونو افغانستان، هندوستان او ایران سره د پاکستان اړیکې سمې شي. فخر الاسلام وایي امریکایي چارواکو په خپل ویلي چې د پاکستان له نوي حکومت سره کار کول غواړي. د په خبره د ګاونډي هیوادونو مشران هم د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت په جوړېدو خوشاله دي او د لړکی خپلې څرګندونې هم کړي.
زه دا ګڼم چې حکومت د عمران خان حکومت دې طرف ته متوجه دي او دا توجه د ټولو زیات اهم خبره ده او د امن خبره کیږي، د خبرو اترو د لارې د حل کېدو خبره کیږي. نو دا یو ډیر مثبت یو خبره ده چې کومه زموږ مخې ته راغلې ده.
یاد کار پوهان وایي په سیمه کې به هله امن راځي چې د پاکستان، افغانستان او امریکا په ګډون ټول هیوادونه د یو بل اندېښنې لرې کړي او د سیمې د امن لپاره داسې تګلاره جوړه کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنهو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو ترڅنګ سې اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن وایي چې د ماسکو غونډه به د افغانستان د حکومت استازي بغیر هیڅ نتیجه ورن کړی. ته دغه کمیشن مرستیال محمد داوود کلکانی د نن د مشال ریډیو افغانستان کې تبلیغ شه د افغانستان د سولې د پروسی په برخه کې به هر اقدام باید د افغان حکومت په مشوره او رهبرۍ وشي. په دې اړه نور تفصیل د محمد حدیث پردیس ناور.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې مسکو تر راتلونکو لس ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د غونډه هیڅ درد هم ده وانه کړي. دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی وایي چې دا شان غونډې باید د افغانستان د حکومت په مالکیت او د امریکا د متحدو ایالاتونو سره په مشورې جوړې شي. له دې پرته په خبرې کومه نتیجه به ورنه کړي.
کنفرانس هم که اگر دایر میشه وقتی حکومت افغانستان
په کوم کانفرنس کې چې جوړیږي کله افغانستان حکومت او امریکا چې په قضیه کې خپل دی ګډون نه کوي زما پان یو ورخي زبوي حکومت ته به نتیجه به ونه لري باید دا شن کانفرنسونه له خپل خو سره په مشوره او د افغانستان د خلکو او حکومت په مشرۍ تر سره شي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې پاړه د مسکو ناسته د روانه میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسي په قربتوب جوړ شي طالبانو هم منلی چې د غړلې په سازیتوب په خطر کې د ویل سیاسي دفتر نه یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې پاړه جوړیږي او تمه ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي برخه نه اخلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمد کڅه هم وایي چې دوی د سولې لپاره له هر حرکت هر کلی کوي خو په خبرې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ولاړ شي په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسي بلنه نه منلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبری کړي او د مسکو ناسته چې روسي مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري خود نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون د نه ګډون پر ځای ګټه ورده د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
کله چې موږ د دغه کانفرنس خبره کوو دلته د مذاکرات مسله مطرح کیږي دلته یوازې د هغه تفاهم مسله مطرح کیږي چې د طالبانو او یوه د نورو ځخ له خلکو ترمنځ بحث کیږي نو بهتره خبره ده چې هلته لاړ شو ګټه ور تاثیر د افغانستان پر حالات باندې ولې
افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي بلکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کابل امنیه کمانډانی وای د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخي د اعتراض کوونکو خیمه لری کړی دی او د انتخاباتو خپلواک کمیشن دروازه د کارکونکو پر مخ خلاص دي امنیه کمانډان جنرال داود امین نن مشال ریډیو ته ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لیست نه یو شمیر لرشو نوماندانو او پلویانو یې پولیسو ته بدرد ویلی او له دوی سره د خیمو د لری کولو پر مهال مقاومت کړی نور تفصیل د واصل وسال ناو
له شاوخوا دوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکونکو پر مخ پرانسته د کابل امنیه قومندان جنرال داود امین ویل چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخې ته درول شوی ټوله هغه خیمه لري کړی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له نوملار نه یو شمیر حذف شو نوماندانو او پلویانو د اعتراض په ډول درول وی خغلی امین ویل چې د خیمو د لری کولو پر مهال پولیس له لفظي او فزیکی چلند سره مخ شول چې په نتیجه کې درې پولیس برسیرن ټپین شوې دي
بلاخره مو حرکت نظامی و عسکری
بلاخره مو همغه عسکری او پوځي حرکت د قانون سره سم تر سره کړ دوی لازنه سره کلشنکوف پیکا او زری موټر لرلې او دوی زموږ په وړاندې مقاومت وکړ دزی وکړې خو د کابل زړور پولیسو په خپلې خې همغږي سره چې ل ګرنیزون سره درلود وتونېدل چې دوی له سیمیلری او خیمه ټولې کړې د کابل د امنیه قومندان په خبره د خیمو د لریکولو پر مهال د پولیسو لخوا یو شمیر داسې کسان هم نیول شوي چې د په خبره د یو شمیر حذف شو نوماندان لخوا د پیسو په بدل کې د کمیسون مخې ته خیمو کې کینول شوي وو د په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي لسنه د 15 ډیر شو نوماندانو له ایستلو وروسته د یو شمیر حذف شو نوماندانو پلویانو په کابل ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو مخې ته خیمه وهلې او دروازې وروتړلې خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د انتخاباتو مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکونکو پر مخ خلاصې او د سیمه کنټرول په بشپړ ډول د پولیسو په واک کې ده خو د یو شمیر راپورونو لمخې په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي چې لا عمل انتخاباتي چارې په ټپه ولاړې دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د هیواد په اتو ولایتونو له هغې ډلې په بدخشان کندوز بامیان بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه د موترزان لخوا ترل شوې دي چې بل شکه د دوی چارې ټکنۍ کړي له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک رسنیو ته ویلي وو چې هیوادوال کول شي مدني اعتراضونه وکړي خو په خبره کې دغه اعتراضونه د ملي بهیرونو د مخنیوي لامل ګرځي له اعتراض کوونکو سره به قانوني چلند وشي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع سلور سلوختم حلقه یعنی باڑا او تیرانه منتخب شوه د کامی سملی نوې غړې اقبال اپریده مشال ریډیو ته په یو مرکه کې وای دوی بعد دغه جګړه زپلې سیمه د خلکو د بیا بحالې لپاره حالې ځلې کوي او هلته به امنیتی ځواکونو ته وای چې په چک پوسټونو د خلک بے ضایا نه تنگوی خود باڑے خلقوائی تعلیمی ادارے د صحت مرکزونو کورونا یې ویجاړ شوی دی او باید تش وادې ورسره ونه کړل شي بلکې عملی کار دی وشو پورا سہولتونه دی بیتا ورکل شي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنوار نور
د خیبر قبایلی ضلع د سلور سلوختمې حلقې نه منتخب شوی د کمی سملې غړی اقبال پردی مشال ریډیو ته وایي چې د باډي او تیرا خلک په تیرو لسو کالو کې بدمنی او پوځي عملیاتو ډیر ځپلي او موږ به هڅه کوو چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړو
دغو د کورونو سروې به دا په واپسي رجسټریشن چې کوم دی دوښو په دا به کوو وایي دغه معاوضه به هم زیاته وو دغه شان ډیر خلک په انتظار دي د هغه چې کوم شي شبیدی دغه د ماویزی ان شاء الله ولزیز موږ به کوشش کوو چې هغه خلکو له موږ یو داسې پیکیج ورکو شودا پیکیج ورکو چې هغه کاروبار مسر روان شي و دغه چې کوم مالی کمزوري دي چا مسر پورا شي اول به دغه ضرورتونه پورا کوو چې په ډپارټمنټ کې هغه له کوم مشکلات وي او بیا به موږ رزلټ هم ته غوړو د قبایل او د تعلیم د صحت د نادرا د بجلی دا ټول مسالې به موږ په ترجیحي بنیادونو باندې حل کولو کوشش کوو
نو موږ ویل چې فاټا ریټ او د سنورو ادارو لخوا چې د باډي او تیرات د پرمختیايي منصوبو کوم اعلانونه شوي دا غي تفصيلات په راجمع کوو او په باډه کې به امنیتی ځواکونو توایو چې ځای خلک دې بې ځای نه تنګوي
کوم اعلانونه شوي دي د گورنر نه یا دلته د فاټا سیکریټریټ نه دی پولیټیکل انت یا د اتلس اداري دي د ټولو نه شوي دي او په ګراوند باندې سنوي واغوي چې کونه خلکو اخشتي دي په هغه خلاف به موږ اکشن اخلو خو چې تر کومه پورې دی علاقې د امن خبره ده نو د سکیورټي فورسز هم ډېر قرباني دي په دې کې واغوي چې کوم چک پوسټونه جوړ کړی دي هغه به واقعي لکه موږ د هغه خبره به تایید کوو چې تاسو چې کوم نه کنه شرخوخي وګورئ تاسو عام غریب او بیګنا خلکو له تکلیف مو ورکړي په دې کې موږ سنتیا راولو
د باډي یو سیدونکو عارف جمال اپریده وای چې سرکاري چارواکي او عوامي نمائندگان د خلکو سره خپل وادي پوره کړي او هلته په باډاو تیرا کې د دوی تعلیمی حالت خنه دی او باید د تعلیم د شرح د لوړولو لپاره دې کار وکړل شي
چې څوک هم روغله رہے بس هغه صرف ټیم تیر کړه رہے او بیا هغه اسکور نه کړه په لوکا کې نو ولته د تعلیم ډېر زیات مسله رو ډېر ویډ کې 10 ستر شي او سکولونه وران دي هغه کپ باړ کې هغه په تیرو کې نو صرف داسې بوت سکولونه دي او هغه کې سہولت نشته مونږ د یوه چې د ټول د باد شي کم کورونه چوران شي وی چې هغه دوباره کورونه چې هغه آباد شي او جوړ کړي شي
د باړې خانانم پردای وای د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو په وخت د دوی په لوی بازار کې د دوی دکانونو سره سره سامانونه هم لمنځه تللی او تر اوسه ورته د دې په بدل کې سماویزه نه دا ورکړل شوی
ډېر ورن شوی ورو چې کوم سامان مو باغې کې لسو لکو شلو لکو سامانونه تب شوی کوم د کرچ مشینان دي د اوسه پورې بند ستلی آیا حکومت له دې نه څه نقصان دي چې اوسه پورې بند ستلی دې کې خو زمونږ کم از کم 1200-1300 غری 1200-1300 کسان دی مو پر روزگار لګیدلی وو هغه باندې دی و تو کال نن هغه کس هغه کسان چې کندي وسم بیر روزگار نه
د خیبر سرکاري چارواکي وای هلته په باډاو تیرا کې امن بحال شوی او د غسیمه د وسلوالو نه پاکي ګرځول شوی او په بیا بحالۍ کې به وخت لګي
تاسو مشال ریډیو ته وګی دی روان خبرونه په پای کې او زل بیا لړ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو
په قومي اسمبلی کې اپوزيشن ګوندونو نن په مری کې د ولسمشر انتخاب لپاره په شریک کاندید راوستو باندې سلا شوې د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مخکښ حسن اقبال خبريالانو ته وویل چې د ولسمشر انتخاب لپاره د اپوزيشن ګوندونو لخوا غوره شوې د متفق امیدوار نوم به سبا اعلانوي او په دې لړ کې ټولو ګوندونو شاباش شریف ته اختیار ورکړي دي چې نوم اعلان کړي بل خود واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند او ائتلافي ګوندونو هم د ولسمشر انتخاب لپاره په اسلام آباد کې مشاورتي غونډه کړې. د غونډې مشري وزیر اعظم عمران خان کول او د ولسمشر انتخاب لپاره په ستراتیژۍ باندې خبرې وشوې. د پاکستان الیکشن کمیشن نن ویلي چې د ولسمشر انتخاب لپاره امیدواران د ګوند د ورځې پورې کاغذونه جمع کولی شي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په سینټ کې سینیټر شبلی فراز زکایر ایوان په توګه نومولی دی. د سینټ چیرمن صادق سنجرانی ته په دې اړه پرون درخواست ورکړل شو. بل خوا اپوزیشن ګوندونو په ایوان بالا کې د اپوزیشن د مشر لپاره د راجا صفالحق په نوم اتفاق کړی. د سوات په مختلفو سیمو کې نن په درېیمه ورځ هم د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي. د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف راوتو مظاهرچیانو د خوځاخیل، مرته، کابل او د نورو سیمو لارې د څو ګنټو لپاره بندې کړې وې. خو د بجلی ورکوونکو اداره وابده دریځ لري چې له مرکز نه د بجلی پیداوار کم دي، ځکه په دغو سیمو کې لوډ شیډنګ کیږي. د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې د پوس په مبینه ډزو د یو ځوان لکته وژنې او اوو نورو کسانو د ژوبلېدو پر ضد نن د میرامشاه روغتون مخې ته ځوانانو احتجاج کړی. احتجاجیان پوښتنه کوي چې ذمهوارو کسانو خلاف دې قانوني کاروایي وشي. د چارواکو د نومونو ښودو په شرط مشال ویډیو ته د دې مجوبلې او احتجاج تخلیق کړي، خو تر دا مهال د شمالي وزیرستان پوځي او ضلعي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د اروپایي ټولنې پر هیوادونو غږ کړی چې د ایټلي په ساحلي علاقه کې د غیر پاتې او نیم سلو کډوالو ذمهواري واخلي. ادارې له ایټلي نه غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د کډوال له کښتۍ نه راوباسي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان د ملیحا میرزا ته او زموږ تکنیکی همکارا نگین صادق پور تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې ته خدای پامان او وختونه په خیر.